द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم سحر مپ خیر دا واشنگتن دی تاسو د وایس اف امریکا اډی بخ پرونته خو کې نن د زیارت روز کال 2019 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه ده دا بخ په اسلام آباد او صوابه کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر اتنیمې پیزنیمې بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم روم به مپام را ګرځوم د اوس خبرونو سرټکو ته دا امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا په لارې کولو لپاره د طالبانو مذاکراتي ډله او د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی او افغان حکومت وایي په امن مذاکراتو کې پرمختګ نشي کېدلی کو افغان حکومت یې برخه نه وي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله به نن د تحریک انصاف ګوند خلاف د خپل سیاسي لاریون په اړه فیصله کوي جے یو آی ایف ډلې سنټرل ایگزیکټیو کمیټي به نن ملاقات کې د نور مخالف سیاسي ډلو په مشورو غور کوي د امریکا سره ډونالډ ټرمپ خپل حکومت خلاف د مؤاخذه کاروایی بل دروغ بللې او د کانګرس ډیموکرات ډلو سپینې ماڼۍ له خبرداري ورکړې د یوکرین او سره ټرمپ تعلقاتو په اړه نور معلومات ترلاسه کولو په خاطر حکومتي امر ترې ځان تیار ساتي ګران اوریدونکو دا اوس ټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته امریکنی او افغان طالب مذاکرات کار پاکستان ته رسیدلی او ذرای وای کی دلی شي چې طالب ډله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات وکړي د افغان طالبانو وفد د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد وروستو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته رسیدلی او اندازه ده چې تر څو ورځې به دغلته موجود وي د طالبانو قطر دفتر ویان سهیل شاهین وی او ای ډلې ته ویلي دا خبر نه ردوي چې د طالبانو یو لس کسیزه وفد به د امریکي وفد سره هم نیغ په نیغه ملاقات وکړي او زیاته کړې چې دوی په اسلام آباد کې د شپږم اکتوبر پورې د اسارېدو اراده لري بل لوري ته افغان حکومت خبرداري ورکړې چې سمدستي افغان سولې باندې پرمختګ تر هغې ممکن نه دی تر څو چې افغانان دې کې برخه ونه لري او افغان حکومت یې مشري ونه کړي د افغان صدارتي ماڼۍ ارګ بیان صدیق صدیقی په ټوئیټر باندې لیکلی مونږ امن غواړو او هغه امن پروسه چې مشري افغان حکومت کوي د دایمي او باعزته امن ضمانت کېدل شي د پاکستان جمعیت علماء اسلام فی یا فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ډېر زر به اعلان وکړي چې د حکومت خلاف لاریون په اکتوبر میاشت کې کوي او قرآنوان نومبر میاشت پورې ځنډوي په دې اړه حتمی نتیجې ته رسیدلو لپاره د جے یو آی ایف مشرتابه باندې د مشاورت لپاره هم یو بسر لیدکاته کوي تیر ورځ د مسلم لیگ نون ډلې وفد هم مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړو او ورنه خواست کړو چې د اړین دي د تیاری په غرض وزندول شي په پاکستان کې مسلم لیگ نون ډله د پاکستان پیپلز ګوند متحده مجلس عمل او نور د حکومت مخالف سیاسي ډلې ګڼي چې واکمن تحریک انصاف ګوند یو کال کې سپرمختګ کولو کې پاتې راغلی دی او د دې پر سر د دې خلاف د لاریون کولو اراده کړی د امریکا مخالف سیاسي ګوند ډیموکرات پارټي سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس له خبرداري ورکړې چې د سلر ټرمپ او د یوکرین ترمنځ اړیکو په اړه معلومات ترلاسه کولو په خاطر د کانګرس قانوني امر ته ځان تیار ساتي د امریکا سره ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي دی به د کانګرس هرې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او خو زیاته کړې چې دغه ټوله پروسه دروغ ده سره ټرمپ د استخباراتو کانګرس کمیټې چیرمن ایډم شیف دا هغه لپاره بد ټکی م استعمال کړل او باندې د غداري تور لګاو صدر ویل خاغلی شیف ته سره ټرمپ او د یوکرایني مشر ترمنز ټلیفوني تماس په غلط انداز کې پیښ کړی بلوریتا ایډم شیف ویلي کو ټرمپ انتظامیه د مؤاخذه په نیت روان تفتیش کې خندان واچول نو دا به د قانون سرغړونه ګڼل کیږي یورپی یونین د یورپ او د برتانیې د یو بل نه جدا کېدلو پروسه چې بریگزټ هم نومیږي لپاره د برتانیې نوې سفارشاتو باندې اندېښنې څرګندې کړې تیر ورځ د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن خپل دغه منصوبه وړاندې کړه او ویل چې د دې مقصد د غربي آیرلند او د آیرلند جمهوریت شریکو پولو باندې د خبرو ځنډ ختمول دي بورس جانسن ویلي پس دې به یورپ ته بل وړاندیز نه کوي د اکتوبر میاشت اخر کې د یورپ او د برتانیې د یو بل نه جدا کېدلو نیټه هم ټاکل شوې او شمالي کوریا د اوبو د آبدوز نه گزار کوونکې یو میزایل ازموینه کړې ده چې کوم چې د هیواد په وسلو کې یو غټ پرمختګ ګڼل کیږي د امریکا او شمالي کوریا پر روان لنډ موده کې د اټومي پروګرام پر سر د خبرې بیا شروع کولو اراده هم لري. د سویلي کوریا فوز وایي شمالي کوریا د تجربه د ګانګوان ایلایت و انسان خار سره خوا کې ساحلي سیمې څخه کړې او میزایل په هوا کې 1450 کیلومتره مزل کړې او 910 کیلومتره په هوا کې برختلې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درګو د وایس اف امریکا د خبرونه تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډي سي څخه نه غپنی غبانی اوري خبرونه مو اوریدل سره زو تفصيلي ریپورتونه اړخته ډومبي د افغانستان او د امریکا د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو خبر. د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمینا اسلام آباد ته رسیدلی. دغه شان طالبان وایي چې دوی هم یو لسکسي د وفد اسلام آباد ته رسیدلی دي او دا تاثر یې نه دی رد کړی چې غنی د طالبانو وفد بعد امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد یا امریکایي وفد سره ملاقات و نه کړی. دغه شانتي زرای دا هم وایي چې کیدل شي چې د طالبانو یو لسکسي ز وفد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري. افغانستان حکومت په دې پرمختګ باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې افغان حکومت په مشرۍ کې د سولې عمل یا د مذاکراتو عمل د دایمي امن ضامن ګرځېدل شي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو تفصيلي رپورت تیار کړی. ساسو په مرترا ګرځو.
د امریکای سټیټ ډپارټمنټ ویلې دي چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سو ورځو راهسي په اسلام آباد کې موجود دي او زیاتوي ته د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ نیویارک کې د شوو خبرو اترو جاج اخلي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو لس کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته د چهارشنبه په ورځ ناوخته ورسېدل دي. دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلی وو چې د پاکستان په رسمي بلنه دوی د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په وخت نیویارک کې خبريانو ته ویلي وو چې د خو وړاندې د طالبانو سره لیدل غوښتل چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي، خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سولې خبرې ختم کړي. عمران خان ویلي وو چې د افغانستان د شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوستل پکار دي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو اترو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د طالبانو د ډلې د ملاقات پاړه د پاکستان یو اعلی چارواکي رائټرز خبری ادارې ته ویل دي چې ډېر امکان دی د طالبانو پلاوی د عمران خان سره هم وویني او پاکستان کوشش کوي چې طالبان د زلمی خلیلزاد سره ملاقات ته هم راضي کړي. ایف پی خبری اداره د پاکستان د چارواکو له خولې لیکي چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو واک په رسمي توګه منلې وو او پرې د یاخیانو د مرستو تورونه هم لګي. پاکستان دا وخت افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په عمل کې مرستې کوي او غواړي د سولې خبرې بیا شروع کړل شي. رایټرز خبري ادارې د طالبانو د نوم نه څرګندونکي چارواکي له خولې لیکي چې طالبان به پاکستان د دې نه خبروي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ختمېدلو شاته کوم علتونه وو. د پاکستان خارجه وزارت وای دا یو موقع ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د شوو خبرو اترو جاج واخیستل شي او په هغه امکاناتو خبرې وکړي چې د زند ښکار شوی د سیاسي جوړجاړي عمل بیرته شروع کړل شي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ وایان دی اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو په اړه ویلي دي چې دا ملاقاتونه افغانستان کې د سولې د عمل شروع کېدل نه دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وایان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت د رضا او مشره نه پرته د سولې عمل کې هیڅ پرمختګ نشي کېدلی. ایف پی خبری ادارې سره په خبرو کې د طالبانو وایند سهیل شاهین ویلی دی چې د زلمی خلیلزاد او د دوی په یو وخت کې اسلام آباد ته تلل یو اتفاق کېدلی شي او د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د زلمی خلیلزاد سره د دوی د ملاقات امکان کېدلی شي، خو دا په امریکا اړه لري. ځکه چې امریکا د لوازنامې نه رسته شوې وه. سهیل شاهین ایف پی خبرې ادارې ته ویلي دي چې د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوتلی شي. خبر داوی چې لوازنامه لاسلیک کړل شي او بیا به د امریکا سره اوربند اعلان کړي او د دې وروسته به په افغانستان کې د راتلونکي حکومت او د اوربند په اړه د خبرو اترو لپاره په سمدستي توګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. سهیل شاهین دا د شخړې حل بلي. د تیر خالی پورس افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوې دي او ویل کېږي د اکتوبر د 19 نیټې پورې به پته ولګي چې په دغه ټول ټاکنو کې کوم کاندید بری ترلاسه کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ډلې او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رایو د شمیرنې وړاندې د خپل بری اعلانونه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د کاندیدانو لخوا د بری اعلانولو عمل د قانون خلاف ورزي بللې ده او په ټولو کاندیدانو یقه کړې چې د ټاکنو د نتیجو لپاره د کمیشن د اعلان انتظار وکړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ګران درګو د واشنگټن امریکا د وخت پرونه ده. تاسو موږ د واشنگټن ډي سي نه نه خپلې قباني اوري. د پاکستان حکومت ویلي دی چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم سره د خبرو اراده لري. په دې موضوع باندې مستر سرکاستر وکیل چاچې د محسن داوړ او د علي وزیر مقدمه هم په عدالت کې مخ پر وړاندې بوتلې وه. خاقلي لطیف افریدي ویلي چې حکومت پی ټی ایم لپاره یا د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره داسې شرایط هم اخودی دي چې د کوم په بنیاد باندې کو پی ټی ایم د تغاړه کیږي نو بیا حکومت دې سر خبرو ته تیار دي او په هغه کې یو شرط دا هم دی چې دوی به د پاکستان په فوج باندې نیوکې نه کوي. د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې باندې نور تفصیل سدا سوایي.
د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته وینا په وخت د کورینو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه او د دفاع وزیر پرویز خټک پارلیمان کې پی ټی ایم سره تعلق لرونکي دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ ته دا وړاندیز کړی دی که چیرې پوست پر ضد تنقید پرېږدي او سیاسي لار خپل کړي نو حکومت ورسره مذاکراتو ته تیار دی. دفاع وزیر پرویز خټک وینا وه وړومبې به پی ټی ایم دوی ته باور ورکوي چې بل څه ایجنډا نه لري نو بیا با دا مذاکرات دوسرا کیے گی.
اگر آپ حالات خراب کریں گے اور جو زبان آپ استعمال کریں گے تو کسی صورت میں آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی.
دوی وی کچرے پی ٹی ایم حالات خراب کرل او ریاستی اداروں پر ضد یہ تنقید بند نہ کرو نو بیا ورسرا ہز حال خبریں نشی کہہ دے. دا حکومت دے اڑاندیس پر جواب علی وزیر ویناوا چے اڑاندے یہ فامل غڑی زک وجل شوی ہو چے پو سرا ولاڑ وو. د حکومت د مشروط وړاندیز په جواب د پیښور های کورټ بار صدر لطیف افریدی وای چې پی ټی ایم ځوان کول جوړ کړی دی او کچرې دوی ریاستی ادارو پر ضد تنقید کوي نو دا د حکومت کار دی چې او داسې تحقیقاتي کمیسون جوړ کړي چې د دې خبرې جاج واخلي. قبایلي سیمو کې طالبان چا جوړ کړی دی او بې ګناه خلک چا وژل. کچرې دا تحقیقات صحیح توګه وشي نو د پی ټی ایم ګیلې به هم ختمې شي. لطیف افریدی د حکومت د مذاکراتو وړاندیز په حق لوي.
پروډکشن اډر کډر دی جاری وکړو نو دوی به دا غوي نورې مسلې په څه طریقه حل کړي. دا حکومت لوند دې چې دا نوې دي چې وزیرستان ټول وړاندې ساوت او نات وزیرستان اورګزی خیبر با جوړ دا ټول علاقې بربادي شوې دي او دوی سترګې نه لري چې د دې مسایلو د حل متعلق د خلکو نه تپوسو کې پی ټی ایم نه تپوسو کې د نورو سیاسي مشرانو ته تپوسو کی څوک د غیر جلبدار خلک ته تپوسو کی چې دا ټول ګوتې چې کبي دي دا ټول د فوج طرف ته دا خبرې دا ګوتې وګزيږي نو فوج په خپل سر کې وغړی.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره د حکومت مشروط مذاکرات وړاندیز په حق له د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای
سیویلین حکومت سره دا اختیار نشته چې هغه به ځینې بیسیک ایشو سی دي هغه حل کی یا پر هغه باندې خپل نقطه نظر بیان کړي. ګوره پی ټی ایم ډیره ساده خبره کوي او ساده خبرې دوی جواب لري نه. سره دوی دهشتګردي ختم کول غواړي او دهشتګردانو خلاف خبرې کوي او ریاست چې دی او دراسیتیا داري چې دی هغه د دې جواب نشو ویلای. نو لږه غار وخت دا ورته استه د ملک خلاف خبره نه کوي، لکه هغه دا نظام دا ست دغه طریقې کار غلط استه ده، ولې ته د شرګردان د شو بد ساتي؟ د دې جواب دوی نشو ویلای. ولې دا دوی خلک بیا زر پښتانه د شهیدان څو د دې څخه خلک ثاني ونی نه؟ هغه ډیر ساده خبره کې هغه په اپریشن کې ماده 50 کسان را ښکاره کستا وزیر دی یا د نیول دی، دوی جواب نه لري. نو د ملک خلاف خبره ده که د ملک پاک خبره ده؟
پښتون ژغورون غورزنګ چې کال 2018 د جنوري 28 نیټه اډومبیز د اسلام آباد کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی وو، نو د وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ورته باور ورکړی وو چې زر به د دوی ګیلې ختم کړی شي. وروسته پوز او نور قانون نافذ کوونکي ادارو پی ټی ایم پر ضد سخت رویه خپل کړی وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند کو یو خوا په نړۍ کې او په هیواد باندې روان اقتصادي او دغه شان نور چیلنجونو سره مخ دی، نو بل لوري ته مخالف سیاسي ګوندونه هم په راتلونکو ورځو کې داغي د پاره دغه چیلنجونه سیوا کول غواړي. د پاکستان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی ویل دي چې دوی په اسلام آباد باندې یو اسلام آباد کې یو لاریون پیل کول غواړي چې غرض یې حکومت ته منځ وړل دي، او علت یې دا ښایي چې حکومت په یو کال کې هغه څه نه دي ورکړې د کوم چې دی قوم سره دا وکړې وه. جمعیت العلماء اسلام دا هم وایي چې د قوم هغه ځوان کول کوم چې د تحریک انصاف ګوند په شا باندې ولاړ وو، هغه اوس خپل زړه بیللې دی او په خپل د ووټ یا د پی ټی آی لپاره چې کوم حمایت وو په هغه باندې اوس هغه ستومانه دي. تیر ورځو کې د پاکستان نور سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نواز ډلی او پیپلز ګوند دوی جمعیت علماء اسلام سره مشاورت کړي، او پرون د مسلم لیگ نواز ډلی یو وفد مولانا فضل الرحمن سره لیده کاته هم کړي دي، او ورته ویل دي چې د نورو تیارو په غرض باندې او دغه مارچ د کامیاب کولو لپاره باید چې دوی دغه لاریون چې کوم په اسلام آباد باندې دی میاش جمعیت علماء اسلام کوو هغه دی او زندوي. د جی یو آی ایف مشر مولانا فضل الرحمن پرون یو خبری غونډه ته دا هم ویل چې دوی به نن ورځ یعنی په زیارت پر ورځ باندې به اوس دا فیصله کوي د خپل کور کمیټې په یو غونډه کې چې آیا دوی په اکتوبر کې دا لاریون کوي او کو نه نومبر ته ځنډوي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، تاسو په امر راګرځو.
د حکومت مخالفه سیاسي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي لاریون پاړه به حتمی نیټه ډیر زر اعلان کړي. دغه احتجاجي لاریون د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوی وو، خو د شروع یا چرشنبه په ورځ په پارلیمان کې د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نون یو پلاوی د احسان اقبال په مشرک کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر سره ولیدل، او د هغه قانې کولو هڅې کوله چې خپل احتجاجي لاریون د اکتوبر نه د نومبر میاشت پورې وځنډوي، چې مقصد یې د حکومت مخالفه ټول ګوندونو ته د تیاری موقع ورکول دي او هغوی په دې کې برخه واخلي. د دغه ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون مشر احسان اقبال خبریالانو ته وویل د هغوی د ګوند مرکزی کمیټې د اول نه د جمعیت علماء اسلام فی احتجاجي لاریون کې د ګډون فیصله کړې ده، خو دغه احتجاجي لاریون کې د ګټورو نتیجو لپاره ضروری ده چې دوی په ګډه تګلار باندې کار وکړي. دغه نه وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت مخالفه لاریون کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی وو. د هغه په وینا دغه لاریون لپاره د مذهب نوم استعمالیږي. بلخوا پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د داسې احتجاجي ناستې ملاتړ نه کول غواړي څنګه چې تحریک انصاف په کال 2014 کې د هغه وخت د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد په اسلام آباد ډي چوک کې د درې میاشتو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. ځینې میډیایي رپورټونه وایي د مسلم لیگ نون مشر شیبا شریف او بلاول بټو زرداری په دې باندې پوه دی چې حکومتونه د داسې احتجاجونو سره نه ختمیږي او بیا په داسې حال کې چې د هیواد استبلیشمنت یا پوځي قوتونه هم د حکومت ملاتړ کوي. خو ښاغلی احسن اقبال وای مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل به شمول ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي چې د تحریک انصاف حکومت په اولنی کال کې ناکامه شوی دی. ښاغلی احسن اقبال تور ولګولو چې د تحریک انصاف حکومت پالیسۍ د عامو خلکو پر ضد دي او هغه اوس په ډاګه شوي دي. د هغه په وینا د ګیس او د بجلی د قیمتونو د اضافي سره دا خبره نوره هم په ډاګه شوي. ښاغلی احسن اقبال وایي د مرکزي حکومت په کابینه کې بار بار بدلون سره اصل مسلې نه حل کیږي. نوموړي تور ولګولو چې وزیر اعظم عمران خان حکومتي ذمهوارو کې سنجیده نه ښکارېږي بلکې واکمن ګوند د احتساب ادارې نه په لاس باندې مخالفه ګوندونو مشران په نښه کوي او هغوی د خپل سیاسي ګټو لپاره زوروي. د تحریک انصاف حکومت مشران د مخالفه سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او وایي د هغوی د احتساب نظام بې طرفه دی او تور لګوي چې دغه ټول ګوندونه خپل غلاګانې د پټولو او د احتساب نه د بچ کېدلو لپاره یو ځای شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. تاسو به وایئ چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین صدر سره په 13 جولای میاشت کې خبرې اترې کړې وې. د هغې باندې یو شکایت وشو چې صدر ډونالډ ټرمپ خپله څوکۍ د خپل سیاسي ګټو لپاره په دغه ټلیفوني تماس کې د پکارولو هڅه کړې وه. وایټ هاوس پس د هغې د دغه ټلیفوني تماس معلومات شریک کړل او دغه معلومات چې کله ډیموکریټ پارټۍ چې کوم په کانګرس کې اکثریت لري هغې واورېدل نو هغې وایي چې دوی مخکې اندېښنې وي اوسې دا قوي یقین دی چې صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې څوکۍ بې ځایه استعمال کړی دی او هم د دغه تورونو په بنیاد یا د دې په بنسټ باندې د صدر خلاف د مواخذې امپیچمنت یا د خپلې څوکۍ نه د شړلو کاروای شروع کړه. پر وروستیو کې د امریکا سینټ کم کې چې ریپبلیکن ګوند اکثریت لري هغه ویلي دي چې کله کانګرس لخوا د امپیچمنت یا د مواخذې بل را مخ کې راځي او سینټ ته راځي نو دی مجاز دي چې په دې باندې باسو کې او دی لا رائے ورکي ځکه چې قانون هم د دینه دغه غوښتنه کوي. زموږ همکار نصر الله په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی. ساسو په مرتر راګرځو.
د امریکا ډیموکراتیک ګوند وایټ هاوس ته خبرداري ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ د یوکرين سره د معلوماتو اسنادو د قانوني غوښتنې لپاره دی ځان تیار ساتي. د شروع پر ورځ یو صحافي د ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې آیا د هغې خلاف د مواخذې پلټنې شروع کوونکي د پارلیمان یا د سینټ غړو سره به مدد کوي. نو ولسمشر ټرمپ وویل چې همیشه تعاون یې کړی او تعاون ته تیار دی. ولسمشر ټرمپ د کور استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف باندې د غداري تور ولګو چې څنګه هغه د یوکرين د مشر سره د 15 جولای د ټلیفون غلطی اکاسي د وجې په ما ګوته چوتون کې شکایت جوړلې. شیف نن د ورځې ویل کچري د ټرمپ د حکومت له طرفه د دې پلټنو ته څه مشکلات جوړ شو نو دا به د مواخذې او د انصاف وړاندې یو خنډ وي. شیف د هاوس سپیکر نانسی پلوسی سره ګډ پریس کانفرنس کې څرګنده کړه چې موږ فکرمند یو وایټ هاوس به کوشش کوي چې زموږ د پلټنې ودروي. شیف د ورځې په پیل کې خبرداري ورکړه چې ټرمپ د ادارې لخوا د مواخذې تحقیقات کې د خنډ اچول لپاره هر ډول هڅې به د عدالت د خنډ په توګه وګڼل شي. د فینیش د ولسمشر سره نیوز کانفرنس کې صدر ټرمپ یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې داسې ښکاري چې شیف یو درغلی دی او کېدې شي چې د کور یو کارکوونکي دې سره مدد کړی وي چې د ګوته پورته کوونکي شکایت ولیکي. یو ویان ویل چې شیف د څه شکایتو څخه مخکې نه خبر و. د سی این این د رپورټ تر مخې د ګوته پورته کوونکي وکیل وویل چې د کور استخباراتي کمیټې یو غړي هم د هغې د موکل سره په شکایت لیکلو کې مرسته نه ده کړې. د ایوان ډیموکراتیک مشرانو تیر اونۍ د هغې نه وروسته د مؤاخذې دپاره تحقیقات پیل کړل کله چې د ولسمشر ټرمپ د یوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ټلیفون په لیکه اته ځله وغوښتل چې د 2020 د ډیموکراتیک ګوند مخکښ امیدوار او پخوانی صدر جو بایډن د زوی خلاف تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ خپله ادعا بیا تکرار کړه چې جو بایډن او د هغې زوی عادي ټګمار دي. ولسمشر زیاته کړه چې څه غلط شوي دي او موږ به د تحقیقات کوو. د ټرمپ او د زلنسکی د 15 جولای د ټلیفون خبرې په کوم کې چې هغې د یوکراین نه د پخوانی نائب صدر او د زوی باره کې تحقیقات غوښتنه کړې دا ښکاره د امریکې د یو لیډر د طرف نه روان الیکشن کې د یو بهرني لاس وهنې غوښتنه ده. کله چې د مؤاخذې د عمل پیل شوی د ډیموکراتیک کمیټۍ او د شیف له طرفه د اوسني او پخواني ټرمپ ادارې څخه دا غوښتنه شوې چې د یوکراین سره د تعلقاتو او خبرو ټول اسناد دی ته حواله کړی شي، خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې پورس وویل د هغه کارمندان به د کور تفتیش کوونکو سره دا مهال حاضري نه کوي او مایک پامپیو دا ومنله چې هغه د پوښتنې په ځواب کې دی. صدر ټرمپ تکرار کړه چې ما څه غلط نه دي کړي او د یوکراین صدر زلنسکی سره یې مناسب خبرې شوې. صدر ټرمپ زیاتوي مؤاخذې د عمل په جمهوریت باندې گزار دی او ډیموکراتس هسې وخت ضایع کوي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو ته وایو چې د بلوچستان مسلم باغ سیمه کې تیر ورځ یو پولیس چارواکی وژل شو. د بلوچستان مسلم باغ سیمه ځایي خلکو د دې خلاف احتجاج کړی. د سیمینار د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور په دې اړه نور تفصیل ستاسو وایي.
د پولیسو عسکر رپیولا تیر ورځ د ضلع کلاسیف الله په تحصیل مسلم باغ شارګوټ کې د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل سوی وو. د کلاسیف الله د پولیسو ضلعي افسر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې وژل سوی پولیس د جوډیشل مجسټریټ ساتونکی وو. نن په مسلم باغ کې د پخپل پلارني ټاټوبي کلی کې وخاورو ته د سپارلو مراسم ترسره سو. پولیس ودی ته هدفي وژنویایي. په مسلم باغ کې سیمه ییز خلکو د دغې پیښې په ضد باندې نن احتجاجي مظاهره وکړه او دغه ډول په بازار کې پر مختلفو سړکونو باندې لاریون هم وکړي. د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله.
دا یو ستګي مسلمان سړی نه دی، دا د ملک سړی دی، دا پاکستانی دی، موږ پاکستانی نه یو. دا ګر څه خبره ده؟ دا وکه موږ پاکستانی نه یو، بیا مو وځي پر چیش باندې، بیا مو ګناه څه ده؟ څه ګناه ده؟ سما وځني دا زموږ له ګردو غم دی. دا د ګردي لاکې دی په سر چرواخې، بیا د ګردو صبې یو دغه روان.
د دغه پیښې مسولیت تیری کې طالبان په سر اخستې دي. په روانه اونۍ کې د بلوچستان په شمالي سیمو کې د نامنۍ دغه دریمه پیښه د سرامنځته کېږي. دوی ورځې له مخه له کلاسیف الله سره جوخت پرته سیمه لورلایي کې د پولیسو ګرځنده ډله ایګل سکواډ و دوو شکمن موټرسایکلانو ته د درېدو امر وکړي. دوی وتښتېدل چې کله ایګل سکواډ په دوی پسې د شاله خوا ورغلل، دوی پر پولیسو باندې ډزې وکړې او دغه ډول پولیسو هم ځوابي ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې یو شکمن کس ووژل سو او بل بیا خپل ځان والوزوي. په پولیسو کې هم یو عسکر ووژل سو، درې بیا ټپیان وو. پولیس وویل چې دا پیښه پر داسې مهال الته رامنځته سوې وله کله چې الته په سټیډیم کې یوه غونډه روانه وله. په دغه غونډه کې صوبایي وزیر تور عثمان خیل هم میلمه وو او ګڼ شمېر خلک هم راغونډ سوي وو. تر دې لمخه د سپتمبر پر 28 باندې په سرحدي ښار چمن کې د جمعیت علما اسلام مرکزي مرستیال سکتر پر مولوی محمد حنیف باندې هم د ریموټ کنټرول بمی چاودنه سوی وه چې د ده په شمول درې تنه وژل سوي وو. پولیسو د نامعلوم په ضد باندې دغه مقدمه درج کړې دي، پلټنې پیل کړې دي، خو تر دام ګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. بلوچستان له تیرو 15 کلو څخه د نامنۍ له پیښو سره لاسو ګریوان دی. دلته طالبان په پیرکیزو پیښو کې ککنډ تندروه مذهبي ډلې داعش او دغه ډول بلوچ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي چې د حکومت دپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. خو بیا هم صوبایي حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه سوې ده. د دوی په خبره چې اوس د دغه ډول پیښو کچه راکمه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.